السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې تموزه اسد الله الدین هرکلی کوم. په دې ساعت کې تاسو د ازادي رادیو دوه اونیز خبرونې اوري. لومړی خبرونه هم د ازادي او اوریدونکو او د ورکوښو عزیزانو او ورپسې هم د ازادي میلمه. خو په سر کې په مکرید د ساعت خبرونو ته پر ایران د اسرائیل د احتمالي حمله د ویر لامل نړیواله الوتنې د افغانستان پر فضا زیات شوې دي. روټرز آژانس د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند ویاند امام الدین احمدی خبری راخستی دي چې ویلي دي د تیرو 15 ورځو راهیسې په 24 ساعتونو کې شاوخوا 350 الوتنې د افغانستان له فضا تیریږي او کال مخکې په دې ورځو کې شاوخوا 100 ترانزیت الوتنې د افغانستان پر فضا تیریدي. فلایټ ریډر سلر ویش سویډنې موسسې بیا د الوتنو شمیر تر دې کم یاد کړی دی. دې موسسې پرونو ویل چې د اکتوبر په 2 چې ایران د اسرائیل په لور توغندي وویشتل دا شمیر 168 ته زیات شو او بیا د اکتوبر تر 6 دا شمیرې 222 ته ورسېدې. کله چې د یو هیواد له فضا د هوایي چلند یو الوتکه تیریږي هغه هیواد ته $100 حق العبور ورکوي. طالبانو د چهارشنبې په ورځ 9 تنه د 2 مېرمنو په ګډون د مختلفو جرمونو په تور په درو وهل. د طالبانو سیمه ییزو چارواکو وویل چې 15 تنه د کندهار په لوبغالي کې د عامو خلکو مخې ته په درو وهل شول. د طالبانو سرې محکمې ویلي دي چې دغه 15 تنه هر یو د زنا لواطت او غلا په جرم 9 درې وهل شوی او له 2 تر 8 کلونو په بند محکوم شوي دي. بل لور ته پرون 2 نارینه او 2 ښځې په تخار او سمنګان ولایتونو کې د زنا په تور په درو وهل شوي دي. وروسته تر دې چې طالبانو د 2020 کال په اګست کې کابل ونیو په سلګونو نارینه او ښځو ته یې په عام محضر کې دا ډول سزا ورکړې. ملګرو ملتونو او د بشري حقونو نورو نړیوالو ادارو د طالبانو دا کارونه غندلي خو طالبانو یې بیا ننګه کړې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي د نړۍ هیڅ ځواک نشي کولی چې د دوی د جرګې چې ټاکل شوې سبا جمعه پیل شي مخه ونیسي. پښتین تیره شپه خپلو پلویانو ته په وینا کې وویل د پاکستان حکومت د ګډونوالو په وړاندې لارې بندې کړي او خنډونه یې جوړ کړي دي خو په وینا یې خلک باید دا خنډونه له پامه وغورځوي.
زمنما د جرګې انتظامات په هغه شان اوس نوی ممکن خو جرګه خو بیا هم کوو. جرګه موږ نه پرېږدو. پښتونه په 11 تاریخ که د ټولې دنیا قوتونه هم سره یو ځای شول او دوی برید وکړ یو 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 چانس کېدلی شي چې زموږ د ټولو لاسونه هلته پراته وي. تر دې پورته د دغې د کینسل کول بل یو چانس نشته. خامخا جرګه موږ کوو.
نوموړی دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې پرون چهارشنبه د خیبر درې په ریګیلال مسیمه کې د جرګې په تابعیه کوونکو د پاکستاني پولیسو په ډزو کې 3 تنه وژل شول او 12 نور ټپیان شول. ټاکل شوې دغه جرګه چې شاوخوا 1500 کسان وربلل شوي 3 ورځې دوام وکړي. د پاکستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون د پښتون ژغورنې غورځنګ په وړاندې د پولیسو تاوتریخوالی غندلی دی. د اسرائیل پاوز په مرکزی او شمالي غزه باندې خپل وروستوي هوایي بریدونه کې لزګونه کسان وژل دي. د غزه د روغتیا وزارت پرون چهارشنبه ویلي چې لته یې یک شنبه راهیسې څلوېخت مړي له جبلیا سیمه او 14 نور د غزه له شمالي سیمه ورلیکدول شوې دي. لویدیځو اژانسونو 13 ورځ د فلسطیني چارواکو په حواله راپور ورکړ چې غزه کې د جګړې له پایلې تر اوسه د وژل شوو کسانو شمیر له 200,000 واوښت. د اسرائیلو د پاوز بیان دانیل هګاری ویلي دوی جبلیا کې د دې لپاره عملیات کړي چې په وینا یې حماس سختدریز ډله چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي بیا خپل سنګرونه منظم نه کړي. بل لورته د لبنان په جنوبي برخه باندې هم د اسرائیل بریدونه روان دي او په دې وروستیو کې د ترکیې، بلغاریا، رومانیا او قزاقستان سلګونه وګړي له لبنانه تخلیه شوي دي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن د فلوریدا له اوسیدونکو غوښتي چې د یو زورور سمندري طوفان له ورسېدو مخکې د تخلیص سپارښتنې عملي کړي. د ملټن په نوم سمندري طوفان د مکسیکو له خلیج څخه د متحده ایالاتو د فلوریدا ایالت د ساحل خواته پر رسیدو دی. دغه طوفان شدت په لومړیو کې د طوفانونو د شدت تر ټولو لوړې کچې یعنی 5مې کټګورۍ ته رسیدلی و خو اوس 3 تر راټیټ شوی چې لا هم ګواښونکی بلل شوی دی.
ازادي او اوریدونکو جوړونکی اسد الله الدین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. زینو په افغانستان کې د خځو د حقونو په اړه خپل نظرونه راته څرګند کړي دي. زینو بیا په مسکو کې د افغانستان په اړه د وروستۍ غونډې په اړه راته ویلي دي. نور پیغامونه هم شته. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د پولیو د دریو مثبتو پیښو راپور ورکړل شو چې ورسره په دغه کال کې د پولیو د ټولو پیښو شمیر 200 ته ورسېده. دا چې د پولیو یا د ماشومانو د ګذرن د پیښو د زیاتېدو عوامل څه دي، په دې اړه درته د پولیو د یو متخصص نظر هم لرو. له هغه سره مرکه شوې د خپرونې په وروستیو شیبو کې د ورکو شوو عزیزانو د پروګرام لنډه برخه هم مه هېروئ. پیل ستاسو په پیغامونو کوو.
زه نعمت الله تاسو ستاسو اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. زه بل ویل ته مې مسیج پرېښید. زما یو نظر ده، هغه ده چې دا ټول خلک که امریکایان دي که روسان دي، له مور سره هیڅ دوستي نه لري. هر څوک خپلو ګټو ته ژمن دي. نو د روسیې ګټې په افغانستان کې دا دي چې تر څو له یو نو له انواوسه افغانستان ته خپل کنټرول لاندې راولي او هغه د ځان لپاره مستخر کړي پر طالبانو باندې، یو نو له انواوسه هغه داسې څه وکړي چې هغه د دې ګټو ته وفادار پاتې شي. فکر نه کوم په اوس موجوده سیاست کې چې د روسیې د تاوان وي، ځکه دوی غواړي چې طالبان چې د امریکا په مقابل کې ځان نږدې کړي. هغه یو نوم چې نږدې کړی هم ده، داسې څه نه څه له هغو څه بیریږي او هغه په الیانیا باندې په رسمیت نه پېژني. دغه بېله خبره ده، خو هڅه کوي تر څو خپل استمرار په افغانستان باندې د امریکا په مقابل کې داسې هغه افغانستان بلکم ګاونډۍ د پاکستان سره د امریکای د پرو پادر دغه په مقابل کې دغه سیاست افغانستان د پرزید جوړ کې.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. څنګه ورور جوړې؟ په خیر شپې ورځې په خیر دې خیر دې نصیب سه. دغه د شوزو د حقوق پر برابر مژ د نړیوال صدا دغه کوچې نړیوال زمژ افغانستان په شوزو کار نه لري، د نور نړی د بشر وژنه مخنیوي جوکې. نو د افغانستان شذ ان شاء الله هغه کم قانون چې دی هغه الله جل جلاله کم څه فرمایلی دی، موږ هغه حقوق ورکو، نور بلابد حقوق موږ نور کو.
السلام علیکم شیر محمد وزیر ایم. ما سلامونه د ازادي کارکونکو او اوریدونکو ټول ته ورسی. دا موضوع د خځو چې تاسو وایي یا د دولت د وایي چې د حق محکمې ته دی دا موضوع وړاندې کوي، د اپارټایډ خبره خونیش کېدلای. ولې د افغانستان کې ګوره خځې ډاکټرانو فعال دي، کار کوي، پولیس کار کوي، مثال په ځینو نورو موسساتو کې کار کوي. دا خو موضوع خو بیخي نشي کولی. یو څه مشکل د مکتب بوی دغه حل کیږي، او دا خو به محکمه هم هېڅ فکر نه کوم په دې مورد کې به دی تصمیم ونیسي. دا یو داسې خبره ده چې کل دا ځینې مخالفین د امارات یا د طالبانو دغه یو په وسیله د عربي شکل باندې دی دا د ښځو موضوع استعمالوي. نور خو داسې کوم مشکل دی نه لري چې په امارات ته دی ګوته ونیسي چې یا دا مشکل لري یا دا. اوس نور شی نشته، فقط دغه موضوع باندې دی یو خپل غږ او خای خوی جوړی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د کندهار ولایت څخه خبر کوم. از ما یو دا پیغام دی خو افغانانو ته چې دی په خارج کې گزاره کوي، هغه ته دا پیغام دی چې دی باید د خپل هیواد تصویر و نور خارجان ته مثبت ښکاره کړي، داسې کار ونه کړي چې په هغه سره د هیواد رنگ بد شي او سپکاوی وسی. اوس چې موږ کوم تصویرونه په افغانستان کې وینو چې دی په ایران کې کومه غلطي کړې ده، دا د افغانستان د ټولو ولس د ټولو ملت سپکاوی دی. او پاتاسو د چیر جمهوریت کسان چې تللي دي هلته دی داسې یو تصویر نه کوي ښکاره چې د افغانستان رنګ چې پښه سي، بس الکان رخصي او دوه کوي جاپانیان یې رخصي الکان رخصي. زه په دا ویډیو کې وینم نو خود به د یو هیواد خلک د یو هیواد حکومت په خود راولاړیږي چې هغه د خپل هیواد څه وشړي. که چیرې زموږ کور ته یو میلمه راسي او هغه یو غلط حرکات کوي نو موږ دا میلمه په کور کې هیڅ وخت نه پرېږدو. نو د ایران حکومت زه په دا خاطر معلوماتوم چې دوی چې دي په خپل هیواد کې یو داسې سړی نه پرېږدي چې هغه دوی ته ضرر ورسوي. مننه، خیر یاست.
سلام آزادی رادیو کارکون کے اوریدون کتا اسنے حاکم ادارے لوری چھ خبرائل نو خپل سر ڈول نیول او خل او ٹکول او محدنه پر وزا کول او زندان دا چول دا دے بیان آزادی باندې مستقیم ڈول تیرے او گزارے چھ اس خبرائل محمد دی لدی سر بڈی رسنے وترل شی او سانسور او ڈی رسنے و سانسور شی دادا سی مناور کی وچ ونسن حق لخ قایو صاحب باخی پاتی شی تے طالبانو لمڑے دورے ورت کرنے دی چوس ہم بار بار تکراری.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی کارکون جو خبر واڑم زمن افغانستان کے زمن دس افغانان بچے یو بل سر جکم دے پسل لکم پلانو بن جکم دے دو نکی او مثلا یو رور دے او فل کارو کسب کئی او دا پش شا جکم دے و سر تلغتون کئی او بد حالو نہ کئی او بیا پوچھتے چکم دے بے بل رو رتاوی گی یای بچی پا چکڑ وحی یای یا بد پنزا ورد کئی دا غیسان پا مخاما و کچھ دا غیسان در ترتاو شی پا دا غیسان مانے چرو را دا خطا خکارو نکے آغا چکم دے اوی چیارا یای ما تا کالی دا سکڑے آغا سکڑا نو بے بر تیبل رو رو چکم دے را چی شیارا وی ما خو چکم دے اتاویلی وی دا کار بگنت کری نو دا سی کارونا جی کم دے دی آغانان شروع کری دی او یو بل سر جگڑی جنگو نکی او دا خکار ندے چھے ملاماتی جی کم دے بیر طبیع پا بے گناہ احسان بندی کئی آغا احسان جی کم شکرو نو غگی کنا کنزاگانی ہو کی دا پا مخامخ بے دا پا مخامخ بر رو رو لگی یا مرگری دا ما شمارو تا کنزاگانی کی پس پڑو گئی چھے دا سوی آغا بیر تراشی یہ والا ودا خو شکم دے ماں بس ویلی نو دا غسی تلاوتو نو شکرو نو حقیقتی وینا جڑا چودنی کارو نو شروع دی پا افغانستان کے نو کچے تا دا غسی تکرار دی افغانانو توشی نو دیرا بخوی چی سلاشی دا افغانان او پا دا غسی تعلق سر شکم دے دخل کجلو نازاری او خلق پازاوی پسر لکم تو پلانو نو باندے.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا دستہ آزادۂ کم چینل چھ دا دا نڑیوال چینل نر داری گر نہ دیتا بچے ہر یو زندہ زندہ سر چھ دا مثال پتو کا چاغا انسانان دی اگر قول چیز دیتا میسج اکان دی اخبلا ارزوانہ اخبلا پختانے اور سرا اخبل نظر شریک کا این حال کے دے شی چھ کم کس لیا دا کم نفر کې د شه جواب مثبت خو هیڅ یو خپایلی ولري مننه زستا سو د ازادي رادیو د کارکونکو او د مدیرانو څخه په ډیر درنه خو په احترام سره.
السلام علیکم ازادي رادیو درنو اوریدونکو دوستانو ته سلامونه نیکېلی وړاندې کوم په یو جوړا نظر دادی روسیه باید افغانستان د مرزونو کم روابط چې د همسایګانو سره دي هغه باید په نظر کې په پام کې ونیسي او ډیره حمایه د اوسني حکومت څخه وکړي او هغه حمایه باید په مالي لګښتونو باندې وي چې دا تعهد وکړي د روسیې ځواکونو سره چې ستاسو قلمرو ته د افغانستان څخه کوم مشکل یا ستونزه نه وړاندې کیږي. مفت خو هیڅ کار هم نه کیږي په دې خاطر چې په دې کې لګښتونو ته ضرورت دی، نظامي ټریننګونو ته ضرورت دی، پولې په ساتلو کې دواړه خواوې باید هر اړخیز همکاری ولري.
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه په دې لچې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي او دغو ستونزو ته د حل لارې چارې ولټوي او کومې سپارښتنې مو چې وکړي پر دغو سپارښتنو باندې غوږ کېږدي. په افغانستان کې د 2023 کال له پیل راهیسې تر اوسه د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 22 ته ورسېده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې تازه د پولیو یا د ماشومانو د ګزړن درې پیښې په هلمند او کندهار کې رامنځته شوې دي. پولیو څه ډول ناروغي ده؟ ولې د پیښو شمیر سږ کال زیات شوی؟ په همدې او اړوند نورو مسلو زما همکار حسین احمدزی د پولیو د متخصص سید کمال شاه نظر پوښتلی دی.
دا خو د اندېښنې وړ خبره ځکه ده چې په افغانستان کې د وروستیو کې د کمپاینونو د درېدو خبر و او هغه کور کور نه مسجد مسجد ته تغیر شوی دی. نو کچری دا جریان ادامه پیدا کی او پروګرام تر ماشومان رسیدګی و نه کی نو دې پېکو د زیاتېدو احتمال نورم زیاتی.
بله اوس عوامل څه دی ځکه په دې وروستیو کې په افغانستان کې هغه کور په کور کمپاینونه بند شوي دي، هلته خلک نشي کولی چې په ښه توګه باندې لاسرسی ورته پیدا کړي. د همدې پیښو زیاتېدو عوامل مونږ ورته هم د کمپاین ویلو شي کنه شته ځینې نور عوامل چې د دې سبب ګرځېدلی دي چې هلته د پیښې را زیاتې شي.
دا کمپاین خو یوازینی لامل نه دی ځکه په افغانستان کې خو دا څو میاشتې کمپاینونه ترسره کېدل کم په واکسین هلته ماشومانو ته رسېده، خو دا یوازینی لامل نه دی. لامل خو هلته خپله د وایرس د خپرېدل چې ادامه لري، تقریبا پاکستان کې او افغانستان دواړو هېوادونو کې هلته ماشومان ځینې متضرره دي. نو هغه نور زیات علتونه لري، عمده علتونه یې دا دي چې هلته خلکو ته د پولیو ماشومانو واکسینول د پولیو په وړاندې اولیت نه دی. هلته د واکسین ټیمونو کور په کور کمپاین کول هم داسې په ډېر ښه کیفیت کمپاینونه نه دي ترسره شوي، په خوا کې هم او د وروستیو کې هم ترسره کېدل. د دې تر څنګ خلک کافي پوهاوي ته اړتیا لري چې دوی پوه شي د دې ناروغۍ په اضرارو باندې او د واکسین په ګټو، نو هلته کېدای شي چې دا ناروغي کنټرول شي.
بله اوس شاه صاحب، دغه پوهاوی چې تاسو ویلې دا له ډېر وخته ادامه لري او خلکو ته پوهاوی ورکول کېږي، په ښه بڼه باندې دغه پوهاوی خلکو ته نه دی ورکړل شوی دی که نه؟ خلک په دغه برخه کې لکه څنګه چې تاسو ویلې دوی لپاره اولویت نه ده چې ماشومانو ته د پولیو واکسین تطبیق شي، دغه مسله پکې راګړي لایشي سکه په هواي خو نورمال هغه وي چې ادامه ورکړي دا د ملای مامانو لولارې یا د مساجد لولارې دوی دغه په هواي ورکوي خلکو ته غل نول د کومې لارې چي دي.
ما د په هواي په کم ډول سره تل ورکوي چې په افغانستان کې دا ستونزې نه سي هواره ولای. البته تداسي لارو چارو ته اړتیا لري چې د خلکو له هغه لارې خبر کې چې هغه دوی ته د منلو وړ دي. نو ته به هغه لارې چارې کاروې، بیا به تر خلکو ځان رسوې. که خلکو ته چیرې دا شی اولیت نه لري هم، ته به داسې دومره تبلیغات ورته کوې چې خلکو ته اولیت پیدا کړي په اضرارو یې پوه کړي، د ناروغۍ د واکسین په اهمیت یې پوه کړي. نو هلته به د بېلابېلو لارو کار اخلي، کومې ادارې چې د عامه پوهاوي پروګرامونه په مخ بیا یې د دوی خپله ستراتیژي هر کال یو نیم کال بعد چې نوي خارجي کسان راځي تغییر مومي. نو په داسې ترتیب سره دا نشي کېدای چې کله د عامه پوهاوي پروګرام شروع کړي دې ته وخت اړتیا وي، هغه کله بریالیتوب ته ورسېږي بیا ته خپل هدف ته رسېدای شي.
بله اوس هغه کوم وروستی اقدام چې هلته په افغانستان کې د طالبانو له لورې شوی دی، ډېری شمېر کورنۍ دي چې هلته هغوی سرپرستان نه لري یا نارینه نشته ده، هغوی خپل اولادونه نشي کولی چې تر مسجدونو یا تر جوماتونو دي بوزي. دغه کور په کور کمپاین یا کور په کور دغه د واکسین نه تطبیقېدل دا خپل څومره د دې لامل کېدلی شي چې دغه پیښې د نورم زیات شي، خلک د نورم وروسته پاتې شي؟ ځکه هلته په افغانستان کې بېلابېل عوامل دي، خلک خپل روزګار کې مصروف پاتې شوي دي، تر مسجدو پیدا دوی وړل څومره سختي ورته.
کې د پولیو کور کور کمپاین کلونه تطبیق شوی دی. په کلونو کې کومې ادارې په دې کې ښکېل دي هغو نه دي ونه کولای سوی چې دا ناروغي له منځه یوسي. زه دا وایم صحیح دی، ستونزه دا خلکو ته چې هلته کوم تر مساجدو ماشومان وړي، خو په همدې ستراتیجي هم که په ښه ترتیب سره دا ستراتیجي پلی شي هم کېدای شي یو څه تغیر رامنځته کړي. دا یوازې باید د دې لامل ونه ګرځي چې کور کمپاین نشته، نو د پولیو ناروغۍ له منځه نه شي وړل کېدای.
د پولیو د ناروغیو متخصص کمال شاه و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 15 01.
اوس هم راځو د ورک شو ځانو د پروګرام لاندې برخې ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم د آزادید راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځل بیا هم هغه پخوانی اوریدونکو عبدالله خلاقی یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیرم کاریز سیم ستا سره پریږدم. هغه د ورکو عزیزانو پرونه کچې رسا د زمش په صحه کې د امجام په نامه یو ځوان دی چې دوه کال کېږي چې دلې دی. کله یو ځای شي چې کور مېلته دی، کله بل ځای شي چې کور مېلته دی. نو که د کوم دوست قریب یې شناخته یې زما اخلاقي سره دی په همدغه شمېرو اړیکه ګیر کې 0 0 5 0 9 1 5 2. یو ځل بیا هم شمېره درته وایم 0 0 5 0 9 یو و پنځه او دوه. هیله کوم چې زما پیغام نشته. سلام.
السلام علیکم و رحمت الله. د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه. محترم دغه ماشومه بیګاره ایسته د بیدرکه شوې ده او هیله تاسو دغه خبر خپور کړئ چې د دې کورنۍ پیدا شي. د بیګاره ایسته بیر نادرکه ده او د 213 کابل د قسیمه کې ده.
زموږ دغه ګران اوریدونکي د یوې ماشوم انجلۍ عکس په واتساپ کې ایښی دی چې د دغه انجلۍ عمر د 6 څخه تر 10 کالو پورې اټکل کېدای سي. خو زموږ دغه اوریدونکي نه خپل نوم، نه د دغه ماشوم نوم او نه هم خپل د ټلیفون شمیره ویلې ده. خو زه د دغه ورور د واتساپ شمیره تاسو ته لولم. که چیرې کوم څوک د کومې ماشوم انجلۍ په لټه کې وي، وکولای سي دا غسره اړیکه ونیسی. خو که دغه ګران ورور پر راتلونکي کې خپل نوم، ادرس او د امکان په صورت کې د دغه انجلۍ نوم موږ ته ذکر کړي نو ډیر به ښه سي. مننه. د دغه اوریدونکي د واتساپ شمیره 0 0 3 9 1 4 1 2 6 5 1. شمیره بیا تکراروم 0 0 3 9 1 4 1 2 6 5 1.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند څخه لاله د واتساپ پر لیکه پیغام پرېږدم. زما یو خوری دی د اسماعیل جان په نامه دی. نو تقریبا د 3-4 میاشتې کېږي تقریبا چې ورک دی د کور څخه. خوابه دی وتلی دی، 12 کاله عمر لري. نو که هر ورور ته یو معلومات یا اصلا کې د کندهار کې د عظمادت په سیمه کې هلته اوسېږي، نو د کور څخه نادرکه سوی دی، د پلار څخه خوابدی سوی دی. نو د مهربانۍ له مخې دې هر مسلمان ورور ته که چیرې معلومات وي نو زموږ سره دې په دغه ټلیفوني شماره باندې معلومات وکړي. زما د ټلیفون شماره ده 0 3 1 0 0 9 1 3. یو واري بیا 0 0 3 1 0 0 9 1 3. نو د مهربانۍ له مخې هر مؤمن مسلمان ورور ته چې معلومات یې مهرباني دې وکړي موږ سره دې په دغه شماره اړیکه ونیسي. د خدای په امان.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو. زما د اکا زوی د غلام الدین په نامه باندې د 4 کاله کېږي ورک دی. که هر چا ته د دغه په اړه معلومات یا د مړه یا د ژوندي کوزده مو ورته کړې ده. که هر چا ته معلومات یا د مړه یا د ژوندي د ښځه د پلار پر کور پاته ده، موږ ته دې په دغه شمیره معلومات راکړي. په ټوله نړۍ کې چې هر چا ته معلومات 0 0 9 0 0 2 2. بل نمبر دی 0 2 3 6 5 6 3 0 6 8. ځای و د کندهار ولایت خاکریز ولسوالي باجلیل کلی. بالا ورور چې هر چا ته معلومات یې د محمد لالا زوی دی، د محمد شفیقاکم لسید. هر چا ته ورور معلومات یې ورور په کار چا دا معلومات راغی 50,000 افغانۍ انعام ورکوم.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه نیکېلې وړاندې کوم. بعد سلام دغه یو زحمت سره وباسي. په ایران کې قدس نادرکه سوی ده، د زمبای زوی ده، د مزار شریف د ولسوالۍ د دولت آباد ده. دغه 2-3 میاشتې کېږي پته یې ورکه ده. څوک وایي چې وژلی یا ده، څوک وایي چیرې ده. دا باید شیر کړی در سره خو خلری علامل
ګران وروره تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتس اپ شمیره نو ذکر کړی نو زه ګران اوریدونکو ته ستاسو د واتس اپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې راته معلومېدله ولم کچیرې هغوی ستاسو دوست پیدا کړی او یا دغه په حقله معلومات ولري تر څو دغه شمیرې ته زنګ ووهي شمیره په دې ډول ده 00 درنوي 5 9 2 0 3 5 شمیره یو ځل بیا تکراروم 00 درنوي 5 9 2 0 3 5
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د آزادی رادیو درنو مخترم اوریدونکو او همکارانو ته سلامونه زه اختر محمد خادن يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه په خاصه توګه د آزادی رادیو همکارانو ته سلامونه چې په دې برخه کې کار کوي لکه تای روشان صاحب پر داسیال خور اجمل خان صاحب تاسو ته سلامونه زموږ یو رک سبا دی تقریبا یو میاشت کې د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د شاپشتي کلی د چاګولی د سیمه څخه نادره کسوي دی ولسکلن ځوان نوم محمد طایب دی د اج محمد سا اخون مرحوم زید دا چې فیض الله اکا مرحوم المسید دی چې د نیمروز ولایت د لارام ولسوالۍ څخه د واشیر د چاګولی سیمه پر طرف د حرکت راکړی دی نو دا مغه سیمه څخه نادره کسوي دی نو که ار مؤمن مسلمان ورور ته معلومات وی یا درک وی د ډیر همدردی مسلمانۍ لمه خت څخه د زمر سره پرلان د شمیرو اړیکه ونیسي او تاسو کوشش وکړئ چې دغه کس کچیر تاسو درک پلری یا موځل دلې اټمی زمر سره معلومات سره کې زکه چې کورنۍ ډیر سخت ورپسې خبره تقریبا یو میاشت کې چې نه درک سوي دی الک چې ډیر زیرک ځوان دی نو دا چې موږ ته معلومات نسته ولا عالم چې کمی خو د بدللې چې په کوم سیمه کې وي نو تاسو سره دغه همکاري وکړئ کچیر تاسو په سیمه کې تاسو یالي دلې یا درک لري زمر سره پرلان د شمیرې اړیکه ونیسي لبرنې زما شمیره ده 0 0 1 1 4 2 8 1 9 شمیره خپل شمیره زره یو زره بیام د تکرارو ما 0 0 1 1 4 2 8 1 9 هم درنګ د دوی د کورنۍ شمیره ده 0 0 5 1 4 1 8 2 مره یو درې بیا م د دوی د کورنۍ د درته تکراروم 0 0 5 1 4 1 8 8 2 په دې له ځواب پیغام په بار بار نشر کی السلام علیکم
سلامونه نیکه هلی وړاندې کوم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته ما نوم بسم الله دی زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم ما یو ورور دی چې نوم یې سمی ولادي د تاج ګل اکا زوی دی تقریبا 2 کاله 2.5 کال کېږي چې نادرک دی ورک دی زه دا خپل شمیره تاسو ته پریږدم 0 0 8 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 سلور سپر یو شپر شپر منن ازادی راڈیو دی ژوندۍ وي وسلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتہ. در راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وشي روغ او جوړ بیاست. ورځ ما یو ورک دی دغه واته میشت کیږي د ځاز خنه درکسوې تقریبا د 15 کالو دی. نوم یې د دوه دی د احمد عثمان کازوی دی د هلمند ولایت د مسکلا ولسوالۍ دی د شارګي د کلی دی. نو اسابې تکلیف لري ځای ومنځکه نورمال میږي د شوجګ نری ډنګر ځوان دی بل نشانی هم لري چې په دغه رسته ورځ کې یو ځخه لري. نو کار چاته په اړه معلومات وي یا یو څوک معلومات لري یا د چا سره یې ماته چې پر دغه شمیره زنګ ووهي 0 اویا نوي 1 نوي 215 شمیره یې ور بیا وایم 0 اویا نوي 1 نوي 215. مننه ستاسو د همکارۍ په تمه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله به یاست. ډیره زیاته مننه. زل علا لیونین د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ سره د واتس اپ پر یک واسلې به زمج د یو ورک عزیز دی د اسمت الله په نامه دی د عزیز اکا زوی دی د یو نیم کال کیږي چې ورک دی د شرافت د بازار دی. نو دا یو نیم کال کیږي چې دا الګ د کور سره درکاسو یعنی داس نه دی چې دی یو سفر یا د یو په یو بل خوا باندې
وتلې دي مثال ویلې چې زه په سفر زم یا د یو چا کر زم یا د یو چا کر نه زم بس سار د کوره را وتلې دي نو د پلار مشر زی دي نو سار چې د کوره سره وتلې دي بیا تر دا اوسه پورې نه درا کسوي دي او د پلار ډیر سخت خپه دی او یو بل کشر زی لري نو دا د کورنۍ ټوله غړي ډیر سخت خپه دي دا د کور د لارو چارو د یو سنبالولو بل څوک داسې لري هم نه کدی خپل زما ژغ اوري یا د ملګری زما یو ژغ اوري او دا مور پلار دي سخت در پسې خپه دي چې هر ځای خپل مور پلار ته ځان را ورسوه که ایران ته تللی او یا دا قدر کې وکړه د یو مرګ ژوند یو معلومات ورکړه ما سیا یو زنګ وکړه یا یو دوست یو قریب مې لمبر به در څخه یې خامخا نو د ځانه سره به دې یو څه وړي خو ځان پر خوابتیا باندې ما اچوه ځکه چې مور پلار دي ډېر سخت خپه دي ما ته راله بله ورځ یې پیشنهاد وکړي ډېر سخت در څخه خپه دي او ډېر سخت در پسې ځورول کېږي هم نو د خپل مور پلار ازار ما اخله او که کوم چا ورور یو کوم ورور ته یو معلومات کېږي نو د مهربانۍ له مخې زما سره دې په دغه شماره باندې تماس ونیسي زه به خپل د ټلیفون شماره ورته ووایم خو چار چاته یې معلومات کېږي یا د یو بل چا سره تللی مثال په ډول نو چې معلومات راته راکړي نو ډېر ځینې خوشحاله کېږي وروره او انشاءالله به فضل د خدای شیرینی هم ورکوي خبره نشته پکښې نو خدای دې خیر درته درکړي موږ به د ټلیفون شماره زه درته ووایم 0 0 3 1 0 0 9 3 یہ واری بیا 0 0 3 1 0 0 9 3
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
د ازادي میلمه
سلامونه او ښه چاره نوریاس نوریم د ازادي میلمه مونن داسې یو څوک دی چې له کلي راوتلی ښار کې لوی شوی ځان یې په خپله رسولی او په ژورنالیزم او نړیوالو اړیکو کې تر ماسټري پورې لوړې زده کړې کړې دي. کابل ته نږدې په یوه داسې ولایت کې د لومړي ځل لپاره د یوه پوهنتون په جوړولو کې مهمه ونډه اخیستې او د هغه یو له نوښتګرو څخه دی چې د افغانستان په کچه ډېر لوستي کسان او کادرونه لري خو له پوهنتون څخه بې برخې وو. لیکوال او ژورنالیست او د شخړو د مدیریت کولو کارپو قریب الرحمن شهاب مو میلمه دی. شهاب صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. په پیل کې اوریدونکو ته ځان وروپېژنئ، چیرته پیدا شوي یاست، زده کړې مو چیرې کړې دي او څه دندې مو ترسره کړې دي؟
جناب نوري صاحب، په سر کې تاسو ته او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه د 1993 کال په فبروري میاشت کې په وردګو ولایت کې د سید آباد ولسوالۍ په مملو کلي کې زیږیدلی یم. لومړنۍ زده کړې مې هم هماغلته د خپل کلي په ښوونځي کې پیل کړې دي او له هغې وروسته بیا ثانوي زده کړې مې په کابل کې بشپړې کړې دي تر 12 ټولګي پورې، او له 12 ټولګي وروسته بیا د ژورنالیزم پانځای مې لوستی، او بیا مې په همدغه رشته کې چې زما علاقه له لومړي سره هم د ښوونځي له اووم اتم ټولګي څخه مې علاقه له ژورنالیزم سره وه، او د ژورنالیزم پانځای مې په کابل کې په یو شخصي پوهنتون کې ولوست، او تر هغې وروسته مې بیا تر ماسترۍ کچې پورې په کابل کې زده کړې وکړې، او په مختلفو نهادونو کې مو بیا کار پیل کړ، هم د پوهنتون له دورې څخه او تر ننه پورې هم په همدغه کارونو دیشانو کې اخته یو.
دغه لومړنی ښوونځی چې تاسو په میدان وردګو کې په خپل کلي کې زده کړې پکې کړې دي اوس هم فعال دی، او څه وشول چې کابل ته راغلی، په خپله راغلی او که کورنۍ مو کډه وکړه کابل ته؟
تر شپږم ټولګي زده کړې مې په خپل کلی ته نږدې یو ښوونځی و چې اوس د خالد بن ولید په نوم یادیږي. هغه وخت کې هم نوم لجنة الدعوة الإسلامية و بیا وروسته بدل شو خالد بن ولید علی لیسې ته. هغه لیسه اوس هم فعاله ده او په وردګو کې یوه له مشهورو لیسو څخه ده چې ښه کیفیت یې درلود، ښه استادان یې درلودل. تر شپږم ټولګي پورې مې هلته زده کړې وکړې، بیا مې کورنۍ راکډه شوه کابل ته او بیا مې منځنۍ زده کړې او ثانوي زده کړې په کابل کې کړې دي.
ډېر ښه. د تغییر چې راغی چې تاسو له وردګونه کابل ته راکډه شولې، څه احساس مو وکړ؟ نوی فرهنګ، نوی کلتور، نوی ښار، ښاري ژوند سره
تاسو ته بهتره معلومیږي چې په افغانستان کې یو مشکل چې هغه حتی له څو لسیزو راهیسې شته او یا له پیړیو راهیسې شته، هغه د کلیو او ښارونو ترمنځ واټن دی. او دغه واټن ډیر محسوس دی، یعنی که په کلي کې یو سړی اوسیږي او یو په ښار کې اوسیږي، د دوی ترمنځ د ژوند په ټولو چارو کې یو تفاوت موجود دی. هغه تفاوت د محیط له لحاظه، هغه تفاوت د امکاناتو له لحاظه، د اسانتیاو له لحاظه دا موجود دی. نو کله چې زه هم په هغه کوچني سن وردګو څخه راغلم، چون موږ په یو داسې کلي کې اوسېدو چې ډېرو امکاناتو ته لاسرسی موجود نه و، یو ابتدایي ژوند و هلته، او د خلکو ژوند ټول په کرنه باندې متکی و. موږ هم له همداسې یو کورنۍ څخه و، ولې زما پلار او زموږ کورنۍ په دې سیمه کې یوه علمي کورنۍ ده، یعنی یو له هغو کورنیو څخه چې ټول یې غړي یې تعلیم یافته دي په اصطلاح باندې، یا زده کړې کړې دي، نو هغه زموږ کورنۍ ده. نو په دغه اساس باندې زموږ د کورنۍ مشرانو تصمیم ونیوه چې د ماشومانو د زده کړو لپاره او د دوی د ښې ودې لپاره موږ ځو کابل ته. او بیا مې پلار هم هلته دنده درلوده، نو په دغه اساس باندې کابل ته راغلو. او په کابل کې تفاوت ډېر محسوس و، نو دلته امکانات زیات و، نوی ښار و، نوی ژوند و. خو زما لپاره یو مشکل څه په هغه وخت کې و، د ژبې مسله وه، چې یوازې په پښتو ژبه هغه وخت خبرې کولې. دري ژبه په کابل کې په ښوونځیو کې معمول وه، او زه په همداسې ښوونځي کې وم چې ژبه یې دري وه، او زما مورنۍ ژبه پښتو. هلته موږ د تدریسي ژبې په توګه یو مضمون مو درلوده، ولې ټوله ژبه نه وه. دغه به موږ ته ډېر سخت و په هغه وخت کې، ولې دا ټوله موده درېو نه تر څلورو میاشتو و، بیا هر څه عادي حالت ته راغلل.
د ژبو تاسو یادونه وکړله، هغه څوک چې واقعا له هغو ځایونو نه، له لرې پرتو سیمو نه چې هلته یوازې په یوه ژبه باندې تدریس کېده، یعنې پښتو ژبه باندې راغلي کابل ته، دفتن له یوې بلې نوې ژبې سره، دا هم یو ګمانم چې یو چیلنج و، یو لویه ننګونه وه. کراشو دې ته چې تاسو ویلې ژورنالیزم په کومه برخه کې مو تاسو په اصطلاح هغه مسلکي زده کړې کړي دي؟ ژورنالیزم خو یو لوی پراخ مبحث ده.
دقیقا جناب نوري صاحب، په افغانستان کې د جمهوري نظام پر مهال باندې ژورنالیزم یو لاغو څانګو و چې ډېره زیات وده یې وکړه، او په دې برخه کې ډېرو ځوانانو او نویو ځوانانو علاقه لرله. او زه هم یو له دې ډلې وم چې د ښوونځي له اووم ټولګي نه به ما په ښوونځي کې هغه د ښوونځي د خپل ټولګي مسؤلیت درلود، او هغه د شاګردانو په منځ کې هغه د سټیج سر ته تلل او یو شعر ویل یا یو خبره کول یا د خپل ټولګي استازیتوب کول، دغه مسایل به مې له اووم ټولګي نه کول. بیا هم دغسې کرار کرار کله چې زه دولسم ټولګي ته ورسېدم، نو ما هلته په کابل کې یوه محلي راډیو جوړه شوې وه، د غربت په نوم راډیو وه، نو غربت راډیو ټلویزیون شبکه وه. نو په هغې کې مې دنده پیل کړله. هغلته مې په لومړی سر کې کوچنۍ خپرونې درلودې، بیا قرار قرار راغلم د خبرونو او نورو برخو ته. بیا مې دا رشته خپله چې په پوهنتون کې انتخابوله، دوه رشتې موجودې وې، یو راډیو ټلویزیون و او یو هم د مطبوعاتو یا چاپي مسایلو برخه وه، یا ورځپاڼې، اونیزې، مجلې و، دغه مسایل و. ما د راډیو ټلویزیون برخه انتخاب کړه، ځکه هغه وخت کېدای شي سړی ووایي چې کم تصمیم ما نیولی، که زه په اوسني حالت کې وای ښایي تصمیم مې بیا بدل حل وای نو بیا ما در ټیټ
برخول ولی جالب ده
ز نن هم ژورنالیزم ته په یو داسې سترګه ګورم خی دا نظر می سم نه وی لیکن زوایم چې ژورنالیزم یو پوانځای دی ولی تر ډیره اړه لري دا هنر برخې ته ژورنالیزم که یو څوک د تحقیق ښه هنر ولري چې هغه په هره برخه کې کولی شي کیدای شي چې هغه یې ژورنالیزم په برخه کې استفاده کړي یا مثلا که یو څوک ښه غږ ولري یا د ښه خبرونو لوستلو د مرکو کولو یا د ورته نورو مسایلو ښه هنر ولري دی کولی شي چې په دې فیلډ کې کار وکړي زه له خپل نظره نن ژورنالیزم ته د یو ډیر ژور اکاډمیک لیدلوري نه ګورم ځکه زموږ په ټولنه کې دغه شی په دې شکل باندې چې اړینه وه وده یې ونه کړه اوس که زه د لویدیځې نړۍ ژورنالیزم له افغانستان سره پرتله کوم دا اصلا د پرتلې وړ نه دی دلته ژورنالیزم په اکاډمیکه بڼه تدریسیږي او ډیر مشخص موضوعات لري مشخصې څانګې لري موږ په افغانستان
فکر نه کوئ شهاب صاحب فکر نه کوئ چې دغه د ژورنالیزم په برخه کې یعنې په ټول د مطبوعات او د رسنیو په برخه کې دغه مزل چې پیل شوی و په تیر جمهوری نظام کې او ډیر مخ په وده روان و یعنی د سیمې په کچه باندې کیدای شي سړی ووایي چې زموږ او تاسو هغه د بیان ازادي یا د مطبوعاتو د رسنیو ازادي تقریبا د سیمې په کچه بې ساري وه دغه چې تاسو اوس وایي آیا فکر کوئ چې دغه ټول پرمختګونه په ټپه ودرېدل یا تقریبا څه شی چې په دې برخه کې ترلاسه شوي وو د سیاسي بدلون سره هغه ټول له منځه ولاړل او دغه مایوسي دغه درکه تاسو ته رسېدلې؟
زه فکر کوم نه د دې ریښه له یو بل څه سره تړلې له شک پرته چې موږ په تېرو شلو کلونو کې چې جمهوریت دوران و بیا اوس درې کاله د طالبانو حکومت دی د بیان د ازادۍ په برخه کې افغانستان په خپله سیمه کې ښه پرمختګ درلود او ښه شعانې هم تولیدولی شوی مثلا که تاسو د افغانستان د رسنیو بکګراوند وګورئ د ازادۍ له پلوه د کیفیت له پلوه د سیمې تر ډېرو هېوادونو ښې وې لیکن زما د مایوسۍ مسله د افغانستان له دغه میتود سره ده او هغه څه چې په پوهنتون کې په د ژورنالیزم په پوهنځي کې تدریسېږي زه فکر کوم هغه د ژورنالیزم د زده کړې لپاره ډېر لږ دي او دا په خپله هغه مسؤولین هم درک کوي د جمهوریت په وخت کې هم درک کوو او ښایي اوس یې هم درک کړي زموږ په هېواد کې ټول ژورنالیزم یوازې دا دی چې یو سړی راشي په ټلویزیون باندې خبرونه ولولي یا په راډیو کې ولولي یا یو اخبار کې یو مقاله ولیکي تر دغه ځای پورې منحصر شوی دی موږ ژورنالیزم داسې ونه ویشه چې په مختلفو برخو باندې هغه ځانګړې برخې چې ورته وایو مثلا ښه د طب ژورنالیزم څنګه دی د حقوقو ژورنالیزم څنګه دی که په لویدیځه نړۍ کې موږ وګورو یا مثلا هغه اکاډمیکو پوهنتونونو ته وګورو لویدیځه نړۍ به هم په یو خواته پرېږدو دلته هره برخه خپل متخصصین لري او خپل متخصص ژورنالیستان لري ولې زموږ په هېواد کې همدغه دوه رشتې دي راډیو ټلویزیون دی او مطبوعات دي دا به په هره برخه کې کار کوي دا به حقوق هم کوي دا به طبي ژورنالیست هم وي دا به قضایي ژورنالیست هم وي دا به د هوا د حالاتو ژورنالیست هم وي دا به د سیاسي چارو ژورنالیست هم وي
مسلکي شوی نه دي یا هر څه چې ډېر جزئیاتو کې سړی لاړ شي هلته زده کړې وکړي په هر صورت کراشو دې ته چې ژورنالیزم مو چې ولس وروسته مو کار مو هم وکړه پکې د فاکولټینو چې فارغ شولې
دقیقا کله چې زه ما په مخکې یادونه وکړه زه دولسم ټولګي کې وم غالبا چې ما په هماغه ګربت راډیو ټلویزیون کې کار پیل کړ تقریبا دوه کاله شاوخوا موده مې په غیر راډیو ټلویزیون کې کار وکړ بیا مې قرار قرار له نړیوالو رسنیو سره اړیکې پیدا کړې له نړیوالو رسنیو سره به ما د فکسر او په توګه اولو کې کار کولو ځینې رسنۍ په هغې وخت کې 2014 کې بیا د هغې نه وروسته قرار قرار زه د فریلانسر رول ته هم راغلم ما به ځینو لویو رسنیو سره لویو لویدیځو رسنیو سره ما مرسته کوله کومک مې کوه مثلا په هغې کې تاسو د وال سټریټ ژورنال یادونه زه کولی شم چې ما د هغوی د همکارانو سره هلته همکاري درلوده په افغانستان کې یا د ام آی سی ټي په نوم یو جرمني نهاد و د هغوی سره ما تقریبا څلور پنځه کاله د ژورنالیزم فیلډ کې کار وکړ. بیا هغوی یو مجله درلوده په هغې وخت کې سه افغانستان ټوډی په نوم باندې وه. په دې فیلډ کې مې بیا ډېر کار وکړ له مختلفو محلي رسنیو سره او همداراز له نړیوالو رسنیو سره، ځکه دا زما فیلډ وه او زما علاقه وه. او له شک پرته زه که نن کومه خبره کوم دا د ژورنالیزم برکت دی. دا چې زه اوس بل فکر لرم ښایي دا زما د نن ورځې فکر یي، ولې څه چې زه نن یم دا هم د ژورنالیزم له برکته دی.
د شخړو تاسو ویلې د شخړو دغه سوژه تاسو له کومه ځایه راغله؟ او د شخړو په ارتباط باندې چې کله موږ خبرې کوو، معمولا لویې شخړې دي، په کور دننه شخړې دي، د یوې سیمې په کچه باندې شخړې دي. ستاسو هدف د افغانستان په ټوله کې په څه ډول باندې کېدای شي افغانستان د امن او سولې کور شي؟
زما هدف دقیقا همدا دی جناب نوري صاحب. شخړې خو یو ډېر لوی بحث دی، کانفلیکټ دومره غټې څانګې لري چې هغه په دومره اسانۍ او په یو کتاب کې نشي بیانېدلی. چون کله چې ما ماستري بشپړه کړله هغه په نړیوالو اړیکو کې وه، او په نړیوالو اړیکو کې ما د شخړو مدیریت له ډیپلوماټیکو لارو یا په ډیپلوماټیکه بڼه د شخړو حل ولوست. په ماسترۍ سپیشلایزیشن مې همدغه رشته وه. نو بیا د هغې نه کرار کرار دا راته ذهن په کې ګرځېدل چې ښه ده د افغانستان دغه سیاسي بحران او له سیاسي بحران زیږېدلې شخړې دغه څه ډول مدیریت کېدلی شي. په دې برخه کې ځینې کتابونه شته، ما په خپل دغه کتاب کې هم د ماخص په توګه ډېرو شیانو یادونه کړې، ولې داسې یوه مجموعه چې زموږ د ټولنې هغه اساسي ستونزې په تحقیق ور باندې وکي وښیي چې ښه له کوم ځای نه دا را پیدا کېږي چې بیا دغه شخړې راځي سیاسي سټیج ته، او په سیاسي سټیج کې بیا د مدیریت ظرفیت نه وي. اوس موږ ډېر زیات وخت فرصتونه له دې عمله له لاسه ورکړي دي د افغانستان د شخړې د پای ته رسولو لپاره، چې زموږ په سیاسي قشر کې د شخړو د مدیریت دغه قوت او دغه سیاسي درایت نه و موجود.
جالبه ده شهاب صاحب، اوس تاسو څه ډول ګورې د افغانستان اوسنی وضعیت ته؟ له شخړو راوتلی یو هیواد دی، نسبي سوله امن په کې ټینګ شوی دی، هغه چې ورته وایي پوست وار هیواد په توګه ورته کتل کېدای شي.
موږ د کانفلیکټ د په برخه کې یو کانفلیکټ حالت دی، یو پوست کانفلیکټ دی. زه فکر کوم چې په افغانستان کې اوسنی امن او ثبات دا یو سستینبل یا پایداره ثبات نه دی. یا که موږ د سولې په لحاظ تعریف ورته کوو، موږ د مثبتې او منفي سولې عنوانونه لرو. مثبته سوله هغه ده چې جګړه ودرېږي او د جګړې تر څنګ نور هغه عوامل چې د انسانانو ژوند ګواښي هغه هم له منځه لاړ شي، چې هغه فقر دی، هغه صحي خدماتو ته لاسرسی دی، هغه د تعلیم کیفیت دی، هغه د ټولنې وده ده، هغه له نړۍ سره روابط دي، هغه د یو هیواد د پرمختګ نور فکتورونه دي. دا د مثبتې سولې یو تعریف دی په لنډو کې. که منفي سوله هغه ده چې جګړه ودرېږي، ولې داسې نور عوامل یي په ټولنه کې چې هغه د ټولنې اقشار ګواښي. مثلا د افغانستان څومره نفوس صحي خدماتو ته لاسرسی لري، د افغانستان څومره میندې د زیږون پر مهال باندې کولای شي چې په وخت باندې خدمات ترلاسه کړي، آیا دا تر جګړې بیه لوړه ده که ټیټه ده؟ څومره خلک لوږه وژني، څومره خلک خوارځواکي وژني، څومره خلک ګواښي حداقل. نو دغه هغه تعریف یي. زه فکر کوم چې موږ اوس یو ثبات لرو، دا یو مرحله ده چې جنګ پکې درېدلی، جګړه پای ته رسېدلې، جګړه ختمه شوې. ولې د پوست کانفلیکټ کوم لارې چارې چې موجودې دي او په نړۍ کې مشهورې دي، هغه فکر کوم چې موږ تر اوسه په هغې لارو باندې نه یو روان. که موږ دغه د دنیا د سولې ځینې تړونونه یادونه کوو چې مثلا ښه هغلته څه وشول په هېوادونو کې چې تړونونه وشول، افغانستان کې سره له دې چې د سولې کوم تړون دی بین الافغاني ډلو ترمنځ موجود نه دی، ولې د طالبانو او امریکا ترمنځ تړون شته. نو هغه څه چې دې هېوادونو کړي موږ یې نه تعقیبوو. نو په دغه اساس وایم چې موږ ته یو چانس په لاس راغلی افغانستان کې. اوس جګړه درېدلې، اساسي خبر دا ده چې جګړه درېدلې. د جګړې د درېدو نه وروسته چې کوم څه پکار دي، هغه لږ سری کار یي، هغه یو مشترک کار یي د ټولنې د ټولو اقشارو ترمنځ، چې په هغې کې صحیح ده چې ټول خلک به 100% موافقت نشته، ولې اکثریت موافقت شته. هغه څه چې اړینه ده تر اوسه فکر کوم چې نه دي تعقیب شوي، خو هیله لرم چې له دغه فرصت څخه لا زیاته ښه ګټه واخیستل شي، او هغه میتودونه چې نور نړۍ کاپی کړی دي. زه فقط دغه د سولې او د پرمختګ برخه یادوم. دا صحیح ده چې افغانستان خپل کلتور لري، خپل دین او مذهب لري، هغه جلا برخه ده. په هغې باندې باید ټول افغانان ودرېږي او په دې باندې ټول افغانان عقیده لري. ولې ځینې نور شیان باید کاپي کړو او هغه باید له نړۍ زده کړو. شمالي آیرلینډ څه وکړل، د کولمبیا د سولې تړون کې څه وشول، د هغې نه وروسته کله چې فارک ډلې او د کولمبیا د هغه وخت د واکمن من سوله وشوه، هغوی څنګه یو ثبات مرحلې ته ورسېدل؟ آیا موږ هغه کاپي کولی شو؟ شمالي آیرلینډ د ګوډ فرایډی اګریمنټ چې کوم و، آیا موږ د هغې مطابق نور وړاندې تللی شو او که نه؟ دغسې مسایل دي جناب نوري صاحب چې هغه باید مد نظر ونیول شي ترڅو موږ د یو باثباته افغانستان ادعا وکړو.
تاسو په خپلو خبرو کې مخکې وویل چې موږ د شخړو د مدیریت وړتیاوې په افغانستان کې نشته ده. اوس مو د فرصتونو یو مسله یاده کړله. په تېرو شلو کلونو کې چې کله پخوانی جمهوري نظام حاکم و په افغانستان کې هم ډېر فرصتونه وو، هغه فرصتونه د لاسه ووتل. اوس هم دغه یو فرصت رامنځته شوی دی، ولې دغه فرصتونو نه استفاده نشي کېدلی د افغانستان په ګټه، د افغانستان د سوکالۍ، د افغانستان د ښېرازۍ، د ښه راتلونکي لپاره؟
مجری صاحب محترمه، په ملت جوړونه کې ځینې اساسي فکتورونه دي چې هغه د وخت او زمان په تېرېدو سره په یو ټولنه کې ځای پیدا کوي او ځای نیسي. موږ له بده مرغه چې څو څلوېښت کاله په جګړه کې یو او جګړه کې وو، اوس خو جنګ درېدلی دی. دغه زموږ د ټولنې په ټولو اقشارو باندې منفي تاثیر غوړولی، منفي سیوری غوړولی. هغه سیاسي قشر هم دی. سیاسي قشر فکر کوي د افغانستان چې کله یو څوک په واک کې هغه ته ټول شی سم ښکاري. ما یو وخت کې د ولسمشر، د پخواني ولسمشر حامد کرزي سره مجلس درلود. نو ما ځینې پوښتنې ترې وکړې چې که مثلا تاسو اوس خپل فکر مقایسه کوئ د هغه وخت د ولسمشرۍ سره، نو څه تفاوت پکې شته؟ د ښاغلي کرزي نظر دا و چې ښایي ډېر څه په بل ډول وایي. یعنی مانا دا چې ده ته هغه وخت هغسې یو فکر او درک نه کېده لکه څنګه چې په ټولنه کې حقایق وو. او دغه مشکل په افغانستان کې شته. څوک چې واک ته ورسېږي هغوی بیا له ټولنې سره فاصله پیدا کوي، فکر کوي چې هغه څه چې دوی اوري او څه چې دوی ته راپور رارسېږي هغه ټول سم دي او د دوی ټول استراتیژۍ او پالیسۍ او افکار سم دي. د مطلق سم ادعا څوک نشي کولی. هر انسان نیمګړتیاوې لري، هر انسان مثبت ټکي هم لري. او فکر کوم چې د جمهوریت تېروتنه هم همدغه وه چې دوی فکر کولو چې د سولې په برخه کې هم دوی په حقه دي، د اقتصادي ودې په برخه کې هم دوی په حقه دي، او هر څه چې دوی وایي هغه باید اوله خبره وي. او اوس هم دغه مشکل ماته همداسې ښکاري، ځکه دغه مسایل چې ځینې راوځي رسنیو ته یا بیانېږي، دا د ولس او حاکم ترمنځ فاصله ایجاد ای. او کله چې دا فاصله ایجاد شي بیا که مقابل ډله هم بیا کوم وخت واک ته رسېږي هغه عین برخورد کوي له ملت سره. نو دا فاصله باید له منځه ولاړه شي. د ولس او حاکم ترمنځ باید واټن نه وي. او هر هغه منفي نظر چې د منفي نظر په سترګه ورته کتل کېږي حداقل باید یوارې واورېدل شي چې ښه د دې هدف څه دی، موخه یې څه ده، آیا دا رښتیا دي او که دروغ دي. د مطلق اطلاق کول او ډېر زر په یو مسله باندې پرېکړه کول دا یو ستونزه ده چې موږ افغانان ټول یې لرو له بده مرغه.
شهاب صاحب ډېر سیاسي نشي کراشو، تاسو د وردګ پوهنتون په ایجاد کې هم یو رول لوبولی، هڅه مو کړې وه چې باید په وردګ ولایت کې یو پوهنتون ایجاد شي، که په دې ارتباط راته ووایي چې له کوم ځای مو پیل کړه؟
یو هغه څه چې زه همیشه په د خپل ژوند کې پرې خوشحاله کېږم هغه په همدغه سکتور کې کار دی چې حداقل یو چا ته د زده کړو زمینه برابره شي. موږ په غالبا 2014 که 2014 کال و، دا مې دقیق نه دی په یاد، یو د ځوانانو یوه ډله وو، دا راټول شو زموږ په کور کې په کابل کې. دوی یو غرمنۍ ته ما رابللي وو. موږ غوښتل چې د خبریالانو د یووالي یو شی رامنځته کړو چې هغه وخت بیا کابل پریس کلب بیا دویم شی و چې موږ جوړ کړل. دا خلک اکثره یې په دې ورځ باندې د وردګو ولایت نه راغلي وو دا ځوانان. نو بیا د ځوانانو خپله یو پیشنهاد وکړ چې ګورې موږ تاسو دغلته یو پوهنتون ته ضرورت لرو، چای مخکې هم غوښتنه کړې وه، دغه پوهنتون باید جوړ شي، د ولایت خلک ډېر دي، لرو لرو ولایتونو ته ځي او په ولایتونو کې مشکلات لري، که دلته یو پوهنتون موجود وي هغه به هم د نه یوازې د دې ولایت محصلینو ته بلکې د نورو ولایتونو محصلینو لپاره به هم یو چانس وي. او هر ولایت یو پوهنتون لري، په وردګو کې تر اوسه پوهنتون نشته دی. نو په دغه اساس بیا دغه فکر ایجاد سو. کله چې دا فکر ایجاد سو، موږ دغه د ځوانانو ډله ولاړلو، د لوړ زده کړو وزارت سره مو وکتل. په هغې وخت کې د پارلمان کوم استازي د وردګو چې وو، د دې هر یوه کورونو ته په جلا جلا ډول په ځلونو ځلونو ورغلي یو، او دا وکیل صاحبان ټول شاهدان دي. په دې پروسه کې نه یوازې زه، بلکې څو نور ملګري چې د هغه اولینو ملګرو نه وو، دا پروسه هم پیل کړه. له دې وروسته لوړ زده کړو وزارت پوهنتون ومانه چې دلته به یو پوهنتون ایجادیږي، ولې پوهنتون لپاره ځمکه په کار وه، ځای په کار و. هلته د ټوپ دښته کې د میدان ښار نه چې کله سړی تیریږي، بیا بادام ډاګ راځي، د بادام ډاګ نه وروسته د ټوپ دښته رارسیږي. ټوپ دښته داسې یو ځای و چې هغلته دولتي مځکې موجودې وې. نو موږ دا پیشنهاد کړ چې دغه بهترین ځای دی. بیا د لوړ زده کړو وزارت یو پلاوی د وردګ ولایت استازي په ولسي جرګه کې، دوی لاړل هلته د پوهنتون د بنسټ ډبره کېښودله په یو شاړه دښته کې. نو بیا د لوړ زده کړو وزارت کافي بودیجه نه لرله چې اوس دلته د ودانۍ جوړ کړي یا کار وکړي. ځوانانو همدغه ګروپ چې په مجموع کې تقریبا بیا اخر کې تر 1500 کسانو پورې ورسېدلو، بیا وروسته دا شمېر نور هم ډېر شو. موږ یو بل ابتکار وکړ، هغه دا اوسې له سوداګرو څخه، البته یوازې د همدغه ولایت له سوداګرو څخه، موږ د پسپنه غوښتنه وکړه، د مرستې او کومک غوښتنه وکړه. او دا یو ډېر کامیابه هڅه وه. په 2018 یا 2019 کې غالبا موږ په کانتینینټال هوټل کې یو کوچنی غونډه جوړه کړه د چایو. پیل کې موږ د وردګو پوهنتون ته تر $1.5 لک په یوه غونډه کې بسپنه راټوله کړله، او سوداګرو هغه راکړلې. په هغې کې مثلا یو څوک دی اوس مړ شوی دی، وفات شوی دی، جاوید اندیش نومېده، د کاروان پوهنتون مشر. هغوی $50,000 شاوخوا مرسته وکړله. حاجي خان وردګ د ولسي جرګې غړی و، شاوخوا $50,000 هغه هملته نقد په غونډه کې وسپارل. ډاکټر صاحب عبیدالله کلیمزي همدغسې هغوی هم څه مرسته وکړله، خو دې ته ورته ځینې سوداګرو نور مرسته وکړه. بیا په هماغو پیسو باندې موږ شخصي ودانۍ جوړه کړله د پوهنتون ته، او قرار قرار پوهنځي منظور شول. پوهنتون ته رئیس پیدا شو، استاد عنایت الرحمن معیار، د پوهنتون استاد عبدالرحمن عثماني چې اوس به هم کابل پوهنتون کې استاد دی، دا د پوهنتون لومړنی رئیس وټاکل شو.
لومړی ځل چې دغه پوهنتون په وردګو کې تاسیس شو،
دا لومړی ځل و د وردګو په ټول تاریخ کې چې په دغه ولایت کې یو پوهنتون ایجاد شو، او هغه یو دولتي پوهنتون و. او بیا د ټول ولایت لپاره هغه کدی ولسوالۍ وې، کدی میدان ښار و، د محصلین هلته جذب شول، او د ټول افغانستان محصلین.
کومې څانګې پکې لومړی ځل فعال شوې؟
په لومړیو کې د کرنې پوهنځی و چې اولین محصلین یې درلودل. بیا د ښوونې او روزنې پوهنځی هم ور زیات شو. نو اوس فکر کوم چې څلور پوهنځي هم ورته زیات شوي دي. خو اوس چون دا پوهنتون موږ سره نو ډېر اړیکه نه ورسره لرو، ولې
خبر نه اخلي؟
فکر کوم دا اړیکه یو څه جناب نوري صاحب ستونزمنه شوې ده. ستونزمنه په دې معنا چې ما مخکې یو خبره وکړه چې موږ هر څوک وخت رسېږو، بیا فکر کوو چې موږ هر څه کوو هغه سم دي. موږ دغه پوهنتون ته کتابونه چنده کړل،
خو خبره ده وایي چې څوک چې نیالګۍ کینوي نو اوبه باید ورته ورکړي، ځکه چې هغه نیالګۍ باید غټ شي. دغه نیالګۍ تاسو کینولی ده؟
موږ نیالګۍ کینولو، نیالګۍ هم غټ کړ، نیالګي میوه وکړه، اوس یې د میوې وخت دی، میوه نور خلک خوري، دا زموږ لپاره ویاړ شی.
شهاب صاحب په ژوند کې داسې خوږه خاطره کراته ووایه، خاطرې به ډېرې.
ترخه خاطره نه پوښتئ نوري صاحب،
هغه به هم پوښتنه وکړو، دغه خوږې نه به شروع کړو.
د افغانانو په ژوند کې خو د هر چا په ژوند کې خوږې او ترخې خاطرې ډېرې زیاتې. نو زه به هم داسې ووایم، دغه څه چې یو انسان له خپل ژوند نه خوښي، راضي، او هر هغه څه چې ترلاسه کړي وي، هغه په خپلو مټو یي، نه د چا مرسته پکې اخیستی، نه یې په چا غږ کړی، نه یې د قومندان زوی، نه د یو جنګ سالار زوی، او په خپله یو څه کوي، ترسره کوي، او خلکو ته د خدمت چوکه ګرځي. دا فکر کوم ډېر د خوښۍ ځای دی. زه اوس هم د افغانستان ټولنه کې یا په جرمني کې د افغانانو سره په ډېرو برخو کې مرسته کوم، او پرته له دې چې کوم امتیاز واخلم، پرته له دې چې کوم څوک ماته یا معاش راکړي، یا یو مسؤلیت مې، زه دا مرسته کوم. کله چې زه له یو اړ سړي سره مرسته کوم، دا زما لپاره خوږه خاطره یې همیشه، او زه ورباندې خوشحاله کېږم او ډېر د خوښۍ احساس کوم.
او ترخه خاطره لري؟
ترخې خاطرې خو نو ډېرې دي نوري صاحب، خو ترخې به ترخې پرېږدو، همدغسې ښې دي.
تاسو د جرمني ګمانم چې له دغه ورستي سیاسي بدلون ورسته به تاسو راغلي وي جرمني ته؟
دقیقا زه له سیاسي بدلون ورسته جرمني ته راغلی.
جرمني کې غواړي پاتې شي او بیا هم بیرته ځي وطن ته، بیرته افغانستان ته؟ فکر کې لري
ما یو شی جناب نوری صاحب چې ډېر مهم وي، هغه د مالکیت حس دی له انسانانو سره، او د مالکیت حس له خپلې جغرافیې، له خپلو خلکو او له خپل محیط پرته بل هېڅ ځای سړی نشي موندلی. دا ټولنې به ښې ټولنې په هر لحاظ باندې، ولې موږ په کې زه فکر کوم د ژوند تر پایه پورې دا به ډېرو افغانانو تجربه وي. کېدای شي د ښه ژوند څښتنان یو، کېدای شي په مالي لحاظ هم ښه یو، یا په اکاډمیک لحاظ باندې ډېر څه ترلاسه کړلی شو، ځکه ما دلته په ډېر کم وخت کې مثلا د ژبې تر زده کړې وروسته په پوهنتون کې دلته د بل ماسټرۍ لپاره داخله وکړه، هغه مې ورساوه تر یو ځایه پورې، ولې اوس مې یو وقفه اخیستې ده. یعنی دغسې فرصتونه دلته ډېر اسانه ترلاسه کېږي او ممکن وي، خو ولې د مالکیت حس به ډېر سخت وي چې زموږ نسل یې ترلاسه کړي. ښایي راتلونکي نسلونه دا حس ونه لري، ځکه هغوی به د خپل وطن او خپلې خاورې حس نه لري، ولې د خاپوړو له ځای سره چې انسانانو کوم حس تړلی هغه له هر چا سره پاتې کیږي، او هر وخت به د هر انسان تلاش دی چې بیرته هغه د خپلو خاپوړو په ځای او وطن او خاوره او خلکو سره په آرامۍ کې له کوم ویرې ډار او پرته د ټولو اړینو امکاناتو په لرلو سره ژوند وکړي. دا به زه فکر کوم چې د هر انسان آرزو وي.
په دې هیله قریب الرحمان صاحب، چې ستاسو دغه آرزو او د تاسو په څیر د ډیرو نورو افغانانو دغه آرزو هم پوره شي. له تاسو یوه دنیا مننه چې د ازادي میلمه په دې پروګرام کې مو راسره برخه واخیسته.